پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغان شوسو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اخلي امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم حضور درلود. په د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پرې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1,000,000 ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یت کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځشنبه ورځې وروستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه درامسته شوې. زمونږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن دوی پیښې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکران څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه ترسره کوي. دا ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له 28 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکران پوز د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ رنګ کړي.
دا غصې بیا ځین نه ریږي، دا سی بدر بدر کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه شوي.
بون جان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امداسې ټول ترکاری خپ بایا
تر دوله سیمو بچو روسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتو د پراموشي یو اختلال لې.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګر ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروی، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیر اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ول هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړاونو ژور اندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یو بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لوېدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواخ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دی رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یو بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان جون او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت ترڅنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. لتیر څباندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي، په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له عملی څباندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي په خپل کور کې د له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
ولډیر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چې ته مې داسې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لار چې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دي. لپاره چې دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو 12 ټولګي.
ته د 12 ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه، فارغ نه شوم. یعنی سږ کال فارغېدم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضرې شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لرې چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید مونږ ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو زه کولای شم.
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یازري شوی دی او تاسو ورته اوس د انګريزي زده کړې ورکوي د ژبې زده کړې ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زی شي او کنا چې
جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مو دا ده چې کچیرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې ځکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېني او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سیلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا سجره د پروان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي خدام غړي غزنی ته مخه کو په غزنی کې د طالبانو سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مزکو د بیرته راګرځولو په هدف یو غړی کمیټه جوړ کړی دا او وای د دغه کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی شهر کې پر جنو دولتي غصب شویو مزکو د جوړ شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنې ړنګې شوې دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بل 2000 ژغ دی چې پر دولتي مزکو جوړ شوی کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې دا غصب شوو دولتي مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یو کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لالا روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مزکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوی دی
هم دې شار څلور سره تر پوهه غصب نه شوی دی چا سر په نده کړی کدی روزیه طرف ته ده کدی نوابات طرف ته کدی عدلالا صاحب طرف ته که یو طرف ته دی غیب کلندر طرف ته دلته غصب نه شوی دی خلیل وتک په نقطې غصب نه کړی قوانمو کې دا تاوان یا بس کی
شاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه خلکو څخه غوښتنه وکړه چې لا غصب څخه دی لري وګرځي کنه انجام به دا نن ورځ د خلکو وچې په شار کې غصب سو مزکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي و چې بش پړوي جارسول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی هم وویل دا غصب سو مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یاد سی پیل کړی دی ترسو په مسلسل ډول ټول هغه مزکی راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس قربان شخصي اپرادو ودانې جوړی کړی وي. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کیږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کړي د هغه مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بیا ځایونه نه لړېږي. داخل کو څه مداغه توقع ده چې د دولت مزکه وو دا ځینې باید غصب نکي، چې ناکه ځان تم تاوان رسی مشتم تکلیف راکی، دا غصب بیا ځین نه نړیږي، دا سی بدر بدر کیږي.
دا طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام وړپلو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 200 تجربه زیات دولتي مزکی غصب کړی دی.
د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنی پیل کړی دی. د جرمنی رسنوی وویل د دغه هیواد د پارلمان یو ځانګړی کمیټه په دې چیړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پریښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، په لسکونو سره افغانان له افغانستان ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وټو په حال کې دي. په روسیه کې مو داسې راپور درلود چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړې دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پورپول اوړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د اوکران په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یې ډېر برخه د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي لوري تپل شوی اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیلوي چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې او غیر دیموکراتیک بللې ده. تفصيل د اسمت سروند پر پورګ.
د اوکران څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي. دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به لنن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې برتنی ولیدي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمه د اوکراین خاوره ده او دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لیبیدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعی د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اساتید رادیو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنډه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفیو الله سنکسای کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانی په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې افغانستان د تیر کال د لیز وټلو باندې جوړ شوې. لکابل تیخته دغه او اوی دقیقي مستند فلم نوم دی چې په کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوی اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي لکابل د وټلو یا تیختي په مسأله باندې لکال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکي او خورا حیرانونکي دي. امریکا د 2023 کال د اگست لنیمای له افغانستان د خلکو د استلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوه موافقه سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو استلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواد د وټلو یوازینې خوندي لار و، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی او ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ و. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخېستې چې د تخلیه د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زه او راځي، خو هرڅه داسې په قراره مختنتل او د لزګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر په سر اخیستې وو. هوایي ډګر مخته د اگست شپږشتمې په ماخام خنړی چاودنه نظمی نظم هم لمینځه یوړ. لکابل د تیختې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیل ماموریت سره د موافقه سربېره ورته ویل شوی و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 200 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشوم او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسه سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حد زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 تر رسیدي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوور جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبې په ورځ متحد عربی اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال شل اوور جام مخکې له متحده عربی اماراتو څخه استرالیا ته لاړ شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربی متحده اماراتو کې نړیوال شل اوور جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به لخه چمتووالی سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوور جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مه دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22مه په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د سره شریکو خو اوس په کندز ته مخ کړو. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست چارواکي وای سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او د غراس سباندې 80000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوی دی. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو اتیازره یو سلو درې نوي میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکالي تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادي روړی ته وویل
مونجان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پرسګر کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل لري ورته خپ نر خرص
دی. دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکو غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-75 روپی بانی بامی او اوس چارک 50-75 روپی بانی ده. رومیان دی پروس کال من پا 100 روپی باندی او اوس چه ده اوس چارک قریب آوی 80 روپی بانی ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری پا مارکیٹ که یوش میر سیمه ای سوداگر هم وای چه دی تیر کال پا توپیر ساش کال دی تازه میوه او سبزیجاتو پا بای که لوڑ والای را غلای ده. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم دي د ترکاری پروشي او دغه شانو ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دي دوانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم دی زمرا روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشاریان درلرمه تقریبا څو کال کې دا کار زکومه.
د چارواکو د خبرو لمخه چې هر کال په کندز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسیدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د هغوی اتم میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي در څو مشغول پاسپورټونه وکړو. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړ و چې هېڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی و او نه نور حکومت و. نو کدوی وای چې موږ زنان زنان سره لور او تلاشی کو دا غلط خبره ده او حتی شخصي شان لکه شخصي دوربین شخصي شان شخصي توره دا شیان هم به ولید زنان سره نو.
سلامونه اونې کې هلې زه د خوانی دولت یو کمانډو سر تیر يم غواړم چې زمونږه انده بچی شوی. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډل سره پیون شو؟ آیا موږ مشران به خاینینو وځي؟ موږ معلومول غواړو چې څنګه زمونږ مشران وینده جوړ شوی ده او غواړو چې زمونږ هندن دغه سي جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول مشکلات به موږ غمل زمونږ مشران ټول وتښته ده لو پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو په هغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راژیو آزادی. سلام، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در تنمارت اسلامی توایم تیدا کار وکی چه در خیر سره امنیت راوله پا در افغانستان که رشتیا امنیت راوله خپل نپر و در بل نپر چه در امارت اسلامی و در طالب پا نام بند اغلاقی خلق وجنی در وجه در لاسه در بدر در خور پرسر در اونو دغه خبری ما تا تا او ویله نم نسو ویله امنیت نسته و چه رشتیا او وی سر در پریکیز دی دا خلق پازاب دی بیخه خدا و راستی چه پازاب دی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا د خپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستولی سی. شمیره ده 00 24 21 24 201.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوی وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر سپل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درويشتمې څخه تر وويشتمې پورې په لوهانسک، دونېسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. په ایران کې د وینیول شوې انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نخې نخانی تر ډیره له 15 پیټه کلنې وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډېرې دي. څېړنو خودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زیږولی شي؟ همدا نښې نښانې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخي وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل غو ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څو اندازه زموږ به شان یریږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغي کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی دا چې ویچ د نږدې حافظه خرابېږي، یعنی دا وخت لاندې خبرې چې موږ کوو دا د لاند وخت خبرې چې کومې دي دا د شخص په ناروغي باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب درکېږي. مګر لومړی او اوایلو کې هغه پخوانی خبره د شخص خېوی یاره پیاز وی اما دا نږدې حافظه د خرابې دوه طرف باندې دي او دا یو تخریبونکی اختلال له کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې لمنځي عصبي نس بل اخر صدمه یې ګوري او اتروپی یا چملکواله یا د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي دا داسې ناروغي ده چې بل او د فزینو بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي موږ به په مخنی خالو باندې خبرې کوو
بله ډاکټر صاحب هغه جدي باندې کومه یو ده یوازې همدا غدا چې یو څه هریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي یعنی داسې حالت هم چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو
د دې مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي د حرکتو کې مثلا نارمل مسکیږي مثلا په خپل ځان ته رسیدګي شي کولای تا خپل لباس مثلا نشي بدلولای او دا په خوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی دی یاد اوږي د ژوند مهم مسائل دی یاد اوږي او بل اخر د حتی د ټولې پوغو باندې بارکیږي او تاسو چې د نن مراقبت کوم کې نه وي او د مراقبت ونی کی نو دغه د فوق لاره مشکلات سره مخامخ کیږي قضاوت خرابيږي ججمنت خرابيږي دا غوارز چې د تا د شروع کیږي ورو ورو او بل اخر حتی د انزاد د شناخت اختلال له دی وسبي نیورولوژیک اختلال له یا د مغز ناروغي د چې ګوروسه پر روانی شکل باندې هم مشکلات چې په مثلا په فکر کې مرانه سکی په حافظه کې هم دا رنګ په باندې فردي روابطو کې اجتماعي روابطو کې په مسؤلیتونو کې په ټولو کې تحلیل رامنځته کیږي یعنې په صرف رامنځته کیږي زوال رامنځته کیږي
بله دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله یو عوامل وای دا دی چې کله سن له 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه سي وضعیت سره مخامخ شي
دغه په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي د خداس زیات ترسي یا جنټیکی فاکتورونه په کې مطرح غني کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکی خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه د هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي دا چانس په لادون کې مثلا ډیر زیات دي هغه کسان چې دوامدار به خوبیاں کوي هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي او په واره کسان چې مثلا بعد د زین مواد نه استفاده کوي چې دغه د زین مواد کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي دغه مدیترانی خوراک نه کوي مثلا زیاتره د غوښنه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونه نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل چې دا اندره خپل هغه مغزي فعالیتونه فکری فعالیتونه استفاده نه کوي مثلا مطالعه کول سټډي کول دا مسائل دي د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی خو زیات جنټیکی په کورونه خوده لري په نړۍ کې نسبتا موږ هغه هوادونه چې مثلا شیایي هوادونه دي نسبتا اروپایي ته دي کې کم خودل شول دي زه دا غذایی په کورونه ته کې هم خی او په هغه تر بعد فعالیتونه موږ کې ارزښت چې هغه په کې خیال څو چې سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل په کې خودل دي دا د سې دي چې تیوري په شکل باندې دي ما په صورت قطع زیاتره وایي چې جنټیکی په کورونه کې یو ډول پروتین دی دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې د څه کې رسوب کوي او کله چې رسوب کوي دا غي دا فعالیتونه هغه رابطې چې کومې دي کوم څه نفسونه جوړ کړي هغه رابطې جوړ کړي هغه د قطع کېدو سبب کیږي یعنی بل اخر هغه عصبي حجره لمنځه وړي کله چې لمنځه وړي هغه ته د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي یا زمور چې وته وایي کنه اتروپی کوي مغز او وروسته د مغز خپل فعالیتونه سره تمه شي رسوله او زیاتره د عوامل همدغه ارسی فاکتورونه خود لی بعضی محیطی او بعضی غذایی عادتونه او بعضی فرهنگی مسائل دام پکې رول لري نو دا الزایمر ناروغي په او زیاتر د شپږ کلنې نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیات نه وي اما ګراز او علایم مخ کې حالت کې او په جنرال شي ارسی فاکتورونه مثلا په چا کې وي نو هغه به کولی شي چې تر او بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوي وشي
او سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو او اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم نبی الله زابلای دا خلیرانه خبرې کوم لودین صاحب
او مهرباني وکي زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی واوسي، مثلا لنډیر زیات ستړی واوسي، هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولی شي؟ اپیزې ته یعنی اپیزا کمزوری کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزې نه وتښتېده، دا هم یو مریضي چې دا
زابلی صاحب پوښتنه درلوده. ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، بیا به هم داسې مختز ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مال دوکا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت نه کوي، خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږه بعض وخت داسې کېدلې شي چې رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ د فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي. ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه، مونږ خسته یو، خطول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نشو ساتلی، موضوع خاصتلی نشو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کړی. ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده، مونږ استراحت کوو چې به نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیان کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته، غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي، او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي چې دواړه لواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
بل اورېدونکي بر وخت مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
ښه، مهرباني وکړي خاکسار صاحب.
دما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه ده چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي، کنه حتی شپه ورځ ما دې تیانې کړې دي، شپاړه ساعته اتله ساعته، بیا به م چې کله دا سخته دې پي وکړه کنه، هغه د ورځې به م چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغه کېده، لکه کله خوب به م چې کوو کنه، لکه په خوب کې به م هغه کار کاوه. او وستاسې یوازیتوب خوند را کوي کنه، ډېر خبرې خوند نه را کوي. داسې
خاکسار صاحب، تاسو سن څومره دی، عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې اوسې او ډېر خبرې ونه کوي؟
زه خپل درې کلن یم، یو تن ډرایور یم کنه.
نو څنګه ډرایوري خو یوازیتوب نه وي، ځکه تاسو سره کسان وي، سپرلی در سره وي، کله کله به خبرې کوي، کله کله به بحثونه راځي، او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي، ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي، په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
خو زه د خپل د ماشینګری ډرایور یم، د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه، د غرو کټایانې، سرکو کټایانې کنه، هغه دی لاند ډرایور دی نه.
خا خا خا، مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی، او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه؟
بله، نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم. اصل موضوع دا ستاسو چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوند کې چاغل ته تفریح نه وي، چاغل ته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنی چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. په هر صورت سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانې چې وړاندې کوي، د ډپریشن نښې نښانې دي، په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو موادو ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي، چې پای کې هغه یو لومړنۍ دغې دا دي چې سړی به بېدلیله خفه وي، یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشهنشینه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتهایې خرابېږي، دا ورو ورو نښې دي جدي کې پیدا کېږي. پرسنل سره په دې کې د حافظې هغه فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي، نو بیا شخصا فکر کوي چې کېدای ما حافظه هم خراب وي. خو د وخت په اوږدو کې دا چې دوام پیدا کړي، په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. بلند محل کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په واسطه تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېدای شي په خفیف متوسط ډیپریشن خفیف او یا متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې د درملنه وسان او مشورې زما پلان دی ورکم چې یو خوري دا کوشش کوي چې واځي پاتې شي د خپل دوستانو سره اوسي استراحت دی کافي کوي غذایی مواد د مواجهاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې زموږ په هیواد کې خوندي شي د مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده
بله مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي اما ورزش یا سپورت د یو شای دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شي ده یعنی کله چې موږ تاسو ک د عامه لوبې راوخلو مثلا کرکټ والیبال فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي د وجود بیلابیل برخه په حرکت راځي ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکي یا هم په فعالیت وغورځي خ ورزش یا مثلا خه طریقه کومه سپارښتنه کیږي کومه خه لار د چې ذهن په کار واچول سي یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي
بل استاد خبره ده سيد خدای فزیکی سپورت چې کوم ده موږ د هوا په شی دا خبره داخل ډیر کې جزو ولا دې د کار نو کوم خدای ورزش په خپل به د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې د جسمي حرکت دی او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي یا اندورفین او فالین دا وی الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه زبزه کړي چې هغه د درد او د درد د سیالو انتقال مخنیوي هم کوي یو مثلا خوښي د امن سکتور مثلا حافظه تازه ساتل شي د ډیپریشن نه مخنیوي کول شي دا د اندورفین او فالین چې زیات چې مسکانو د ترانسمیټرونو هم لوړیږي یعنی سره د ډیپریشن نم ساتي چې په دومره یو خدای غره هم په حافظه باندې تاثیر کوي مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومل دي کوم وایي چې ټول خلک مطالعه کوي هم تاسو فارغ ځن په هواد کې تعلیم او سواد کې چې او د ډیر ټیټه دا په سواد کې چې ډیر زیات ده په دې په توګه وایم چې ذهني مصروفیت باز خوشایند مسایل باندې او باز خوشایند فکرونو باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو موضوع باندې خبرې وکړو یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي هغه کسان چې هر قلب کلی او باندې کې اوسې کې سواد نه لري د ذکر او اذکار شکر الحمدلله مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدل شي او هم عبادت دی نو دواړه مسائل کې شامل دي نو زه چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پیو کو نو موږ زموږ حافظه به تازه وي او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کو او حتی فزیکی فعالیتونه کم کو نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو نو زیاتره هغه فکری مسائل چې کومې دي او ذهني مسائل چې موږ تمرکز وکړو چې مطالعه کول دي او کسان چې مثلا د غزي کې راځي چې کومې د ذکر دي په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دي تکرار کی او د خپل دوستانو سره مرکیو ناس ولاړ ولري غتیری خاطرو باندې فکر وکړي پراتلون کو باندې بحثو کې درایو تداویر د حافظې هم دغه ده چې د بیت خلق سره رابطه کیږي نو چې د بیت خبرې وکړي یاداش کوي مثلا هغه تیری خاطرې تکرار کی دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی
ډیره مننه کورمو ودان ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو یې وصل دی په دې لاره چې غاګي صحیح وي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې هکله چې اسابي دوا کوم انسان مخري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه او څنګه کولای شو چې د ژور خپګان څخه ځان وژغورو
مننه کور ودان د دې اوریدونکو پښتنه واوریدل شوله د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړي پښتنه کوله او بل وای څنګه وکولې چې له جوړ خفګان ځان وژغورو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پښتنه جواب کړئ بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل
بلې بلې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم خو زما ځین نه وته او کور به دې خو پښتنه مطرح کړل زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی بل خصوص هغه دواګانې چې خوب راوړون کې دواګانې دي په دې هواد کې به ساره او به کڅ توګه باندې غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي. تاسو کوم کې په دکانونو کې خرچې کې د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي اول د پاره ته خوشاین دي خوب تروري او له ځان دازه ورته مزایا هم لري کنه. خود وخت د دوه سره اډیکشن یا وابستګی باندې مستقیم چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال دی چې د پوره بتلاو پیدا کوي بدون د دوانو په خوب نه ورځي. او بل د ورسنی تحقیقات ښیي یو هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي دا په خپل وای دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ لپاره وای شرایط برابرې یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو به ترتیب توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې سبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دواګانې استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پوښتنه هم و او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بلې دا خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي خو دا بلجیکي ارسي باندې عوامل په کمتره کې همدارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشواله دي اقتصاد خرابواله دي په هواد کې ټول خلنو جګړه دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي په دوامدار سترس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه موږ کې هڅه غوښتنې ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي چې نه بل عزت نه وړي خو به خرابيږي شته به خرابيږي روابط بین فردي به خرابيږي د کم انرژي احساس وکړي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو ته یې نشي نشانی دي دا به ورته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو. بعد کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو موږ باید کوشش وکړو دا په حل کې دا غي ډېر زیات مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت او منیجمنت کې سره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نشي حلولی اما کولی شي خو مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري. ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید ارزښت ورکړي او بل ډېر خبرې باید په خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو. ایموشنل ابریکشن او بیا تخلي هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان د لپاره لار واري. آیا کسان چې ناکامۍ سره متواتر توګه مخامخ کیږي یا کسان چې ایزان د لاس اور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه نه خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه وایي دا چې زمونږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشارونو واردي کی. هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي هغه خپل نو سټرسونه په کم کړل شي نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
او کومه ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبري وکړي.
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام همدر در سره پاډی کې کوم لغمان
ښه مهرباني وکړي همدر صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه زاد موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کانا او څه درمل نه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کانا او بل خبر دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکای ما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغه دی کواړي نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی تم لی ونی کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامت اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام مہربانی.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیر مننه سلامت اوسې نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه ځواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای. کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي. او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي، او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډول لري، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي، دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي، نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولی فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي، او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه بعض عادتونه دي، خل ډېر زیات تکلیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغې خاموشه یا خپل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. هماغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېداره وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي. او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی، که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مسکینی اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي، لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، اختلال نه شو ویلی تقریبا، هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دائمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردی یعنی مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دغه کې دا ملي شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري، یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، ها کسان چې دوامدار سردردی یعنی لري او په وخت سره دغه درملنه ونه شي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیریدو سره دغه سردردی او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جناب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په راتلونکو ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حذر